آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم د آزادی اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلې یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري. خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زاب منانی زید زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره. دا موږ سره چې دا ډېر خلاب دی. بلکې اوره پیدا مې وزارت څخه کار پر پیل کړی وو. او چې کار پرې شوی د چا کوم خراب هم ده دغه ټول پاتې شوی ده. نو موږ پیدا مې له وزارت څخه ولې شپږ راځه فدا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شرکو چې مسول چارواکي وارو و سلام
له کوم چې همکاران جوړ وروغه څه خپل نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یاسمین ساده تاسو شکریا بارک دی او ګلاب منکل ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پرځما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځوي او کچینې موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دې وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دی. دا خوشی د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارغ په رسمیت وپیژني. بلکې دا چې دغه کړي دي څه نه دي کړي چې اوسه په رسمیت وپیژني. دا پیجاره او په تاوته لار خلاصه کړه چرکیان لار خلاصه کړه خو کار به طالبان کوي ذمواري به دایش پر غاړه اخلي. وښیله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوار کو پر ورسوي. مننه کو. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاد څخه د غزنی په هنتون یو محصول يم. غواړم چې موږ ته چارواک پر ورسیږي د غزنی په هنتون دې له نتلتون لا کابل او دې او زموږ د ناوړه اقتصاد ایفي اقتصاد دا مله نشي کولی چې پانتون دوام ورکړو. نو نوی محصل یم. غواړم د چارواکو بد ورسېږي او اعلان ته اړوان ضروریات ته اړتیا ورپوره کړي. د یا ورته ورکړي ټاکو ته ورکړي یا بدلاچه ورته زیات کړي. یاره مننه.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوچ تاثیر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو لپاره چې اوسره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خواته نه وګي چې کنه خوراکي نه چکاکي نه دی او داسو کوم سعودیت ستانه دي خوراکي چکاک ستانه سرخانه ستانه. نو خدای دې وکړي تاسو دامه بدرګه کوي او شروکو ورسي او سلام.
دل سوز یم له خوښ ولې ځخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک چکا په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجاسې پروبره پرته سوی د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالان ځینې ځای زوروي د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا دوی د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادې راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پوښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ابتخان سمسور یم او دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بسفر وړاندې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي، او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظه خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 1500 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15000 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونې نوکوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ داسې د بوران پر خوا روان دی. د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوال چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي باره مو علاقې یار مو پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخې. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې علاقې هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو بځي باره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته موټي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موټي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته. چې هر څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بېر چې د هغې شه رالی جن ول نهمې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام د ستامتر وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینیک راکړ اوسې. حیاتان هغلی ډېر ورنه موږ عریضې ورته کړي خو موږ ته کلینیک نه دي منظور شوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو که زموږ پیغام ورسوئ.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډیره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډیر دی. او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرو منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې، په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشد ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشد ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی، د انټرنیټ ډیر کمزوری دی، د پلخو بند وشي ولې کې موږ ډیر کمزوری، زموږ څه مصرف کې او شی نه صفا کې، تر واټساپ تر میسجانو ما څه بل کار نه نخست کېږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکې.
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دې ګوردم، سلرم پیغام د یو ملاران ندیرات نشر کړی. ظالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوالۍ سر خدای وسیدم کې. ما دا زموږ په کلي کې خاده د بیسیم ولاړه ده، د انټرنیټ الی ډېرې کمزوري دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورزورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مشهدي، خوشحاله اوسئ. محترم مور زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې، عینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه وده کوي، ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي، اوس فعلاً موږ موجود یو، هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغه همکارانی زموږ سره رابطه وکړي، او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم، د شرشو لسرې خبرې کوم. محترم کزمک، دغه خبر ترې وزه ورسیږي. زموږ په هیواد کې په ډیر لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتره وزه ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکوم کو سلام علیکم امنی کی ہلی ولا نکوم بعد سلام زد زابل ولایت شمزول سوال د سپین د کلی وسیدون ک زمج خو ډیر پات علاقہ د نه انټرنیټ شبکې لري، نه سړک پوخ لري، نه کلی نک لري. زاد فلو چارواکو ز خدای هله درم سیدا مون ته کلینیک یا شبکې په اړه کې. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام وروم. دغه مې کومه مرسته ورکړې ده د غریبانو او د کونډو پلانو باندې، غواړم چې په هغه باندې کار وکړي او سم کار پیل کړي. نو تاسو د ازادي راډیو له خبرو څخه دا غوښتنه کوي چې هغه د چارواکو ورسوي، شاید هغه د دې په ځای ته کار کوي او په دې په ځای ته دا کونډو د اطمینان په کارتون ورکړي د غریبانو په غواړ ځلې باندې کار وکړي، په ځمکې جوړ کړي او د سلو کار پیل کړي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومته غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر، او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پوهنتون حقوق پوهنځی په آخري سمستر کې هم زموږ اتم سمستر و، یعنی زموږ 20% امتحان هم تیر شوي او 40% او زموږ فاینل امتحانونه یوازې پاتې و. آخرانه امتحانونه هم زموږ و چې فرمان صادر شو، پوهنتونونه بند شو او زموږ آخرانه امتحانونه او آخرانه سمستر په خپل ځای پاتې شو.
سوریا جانې که دا راته ووایه، له کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسو وروستی کال هم وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پانتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسو پانتون ته بدللی هغه وخت کې اوس په کور کې دی، څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زموږ معلومداره ده چې زما د پانتون د سار نامې وظیفه کوله، د ماسپښین نه به پانتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساعتونه چې د ماسپښین نیول یو چې زه کولی شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې مرات راغله نو پوهنتون نه بند شوې، د هغې نه وروسته بیې مکاتب مې بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوې، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي یا شاګردان لري هماغه مکاتب پاتې شو بس پلاټ. نو د هغې هغې سره یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکړ کې و ما خو زیاتره وخت په کور کې و ما هم دا په فکر کې به میرات لا که چیرې ته اوس پونتون اله وې سمو واخه نه سمستر خلاص وې اوس مې کولای شو چې یو سکالرشپ ته د اپلای وکم یا هم ماستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي. نو دا ټول شیان هغه شیان چې موږ دا دون کړي د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپښین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د هلکانو چې ګورو زیاتره وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي، خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل و خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چېرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورم هلکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرونو ته هم دوی نه مې چې کتل، خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي، د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم نو یو قسم انسان ته ژړغونې غږونه دننه احساسوم. داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم کېدای شي هغه درد مې کم شي. خو یوازې دا نه چې خپل صنفیان مو کتلي، نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي، د انسټیټیوټ نه فارغېږي، د کورسونو نه فارغېږي، بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي دوی په کتابونه په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته، نو دا ډېر خوشنوونکي او ډېر دردونکي ده. دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کې مو وایم نه شم بیانولی.
سوریا که دا راته ووایي، دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي، زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي، یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي، تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي، دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و، چون داسې مسا د وخت ورته نه و، یک صنفونه ورته نه و، خو مې ونشو کولی چې ځان ورته ثبت کړم، کوم اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مساعد ده، یو وخت ورته برابر دی. نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده، خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم، یا هم په کور کې چاته ښایسته ورسره کښېنم زده کوم. نو زه فکر کوم چې د هغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدا نخواسته، د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سوریا، د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه، ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي، د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي، په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه وایم زه نه غواړم چیرته می مور پلار را سره ودری ی مور پلار ونه من ما سره ومني بیا خوندې ورونه را سره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا ما خاله ماما داسې کسانې په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دې وخت رسېدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شویم زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه یا پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت چې ته نم ځم همدې لپاره زمانه خوښېږي دا خبرې او نه په ما باندې ډېر ښه نه لګېږي ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کې خپلو خپلوانو ته رسو بس همدغه خبر را یادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نه شته نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه یا د واده لپاره تیاري هم لین نیولی که نه مور پلار ته هم دا خبره یادوي نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره مونږ مخامخ کېږو که په کور کې یې که بیرون یې که د خپلو خپلوانو یې که دوستان
سوریه قدم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازوري او دا چې په کور کې ناستې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې
زیاتره وخت چې ده دغه حالت داسې چې بیخي انسان ته ناقابل تحمل چې مونږ ورته وایو تحمل کېدونکی نه وي دا حالت تېر ژمی چې تېر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی مونږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ما غوښتل چې د مشورې لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې ته خوشبیني ګورم یا چې منتظرم هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي که څه هم پوهنتون مونږ ته ویل دي چې تاسو په اخرانی سمستر کښې وي امتحانونه م اخرانی وه نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې مشورې لپاره امادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف یم اخته شوی وم څه کال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي
سوریا لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي دا چې یو نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي
که تاسو ته زه لنډ ووایم لنډ به دا وي چې که چېرته مونږ یو مرغه په یو پنجره کښې ساتو دروازه هم ورته بندوو خوراک یوازې ورته ورکوو هغې ته وایم چې نه چغه ووهه نه خبرې وکړه هغه مرغې چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي نه خبرې کولی شي نه د خپل د ژوند یا کوم ځاینه ته چې خوښ یي هغه دلته الوتی شي نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کم یو فکر وکړئ مونږ هماغه حالت کښې اوس یو کور کښې یو په وطن کښې یو د تګ اجازه نه شته د وظیفې اجازه نه شته د پوهنتون اجازه نه شته نو دغه ټول هغه شیان دي چې زمونږ لپاره څه ده مونږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زمونږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زمونږ تعلیم ده زمونږ وظیفه ده که چېرته مونږ تعلیم وکړو نو زمونږ به روحن زمونږ به آماده یو تربیه شوي اوسېږو نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کښې ساتي هغه به څومره درد لري نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زمونږ درد څومره ده
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریا خان وه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لنډې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلئ زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشې سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه نمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوی د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی مرد د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2 بله شمېره وایم 0-2-6-18-1-4. والسلام په احترام.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
لگ دے دندے راوڑا اشنا
مرگ را پسی دے نیم خواب پاتی شو نوی کنا لگ دی دن دی را وڑا اشنا
آزادی ملما
د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه بیو منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای ودا سیمې مسره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پات شوی ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسی او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت یم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب اما په ټولنیزو برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اګر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و مخې ته دي چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه ډېر کتابونه یې چاپول وروسته ولې غیر فعاله شوه
ډیره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته وو هم یو څه تقریبا ضعف حالت وو ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو او هلته فرهنګي کارونه ډیر په ټپه ولاړو نو ډیرو دوستانو علاقه نیول او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسیده نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیا راپور ورکاو نو موږ به د لس دولس زره ویرو په حدود کې کلنۍ دغه لرله اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل او څه زمونږ ډیر قوي کادرونه د ټولنې چې پاغې کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحي اجمل روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څه وخت ډاکټر صاحب ما خان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي هغوی موږ سره ډیر کومک کاوه موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول داغه نه څو چند اطلاعات او فرهنګ وزارت او همچنان د اکاډمي علوم په برخه کې دا شا کتابونه چاپ کیږي نو نور به زمنګ د کتابونو ته دونه ضرورت هم نه نو موږ وکړې شو چې اقلن د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډه او سیمینار په بنا او یاد وړو غوندو د ستان غوندو په ترتیب دغه سره وز ول مانجو نو دغه یو انانم پر نه خدله یعنی کله نه غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستان غوندو تم دوام ورکړه اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو تاسو ول چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمی وی کتابونه کم چاپېدل اوس بیرته هم طالبان واکمندي او تر ډیره حد پورې د کتاب د چاپ خوند تللی ده کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي د کتاب د اخیستلو توان نه لري اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه
او بالکل بالکل منګه کله چې منګه ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی. تاسو ته هم معلوم دی اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تاسو کې چې موږ په هماغه حالت کې واقع یو چې د طالبانو اوله واکمنی وه، حتی د هغه نه په بد حالت کې واقع یو، نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. موږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ بستاس په یاد، اگر چې ما زغپل نو ما په سفر کې ما 1300 کلیزې ته 2-2.5 زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو، خو موږ په دې موافق نشو چې اقلا 15 نوی غړي هم غړیتوب دغه حاصل کی، یعنی عملا چا دغه ونه کړل. داسې فکر کیږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خپه یاسو چې د هیواد نه دغسې کادرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کښتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته راده وکړو. ښه برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونشي زما زومم دی هغه کومک وکړه، یو کتاب هغه چاپ کا، نور 15 عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي په یو کم تعداد به بیرته د عنانه ژوندۍ وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویله چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې 300 عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې وو هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا 40 عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ د ګرچ خپل د افغاني په نوم یوه ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی، نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا چې خلک پیسې درکې، کومک وکړي، انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې لجیبه ورکې او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس د تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د 2000 او د 1500 نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دي په اروپا کې دا هغوی خپله گزاره هم پې نه کیږي. په دغه حق لبانې هم زمنګ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. ښه موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري، اگر چې په دې تیره غونډه کې زه خپله نه وم، موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه 1300 کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کادرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې هکله به یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد د ژوند په اړه راته ووایاست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپله هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمونږ تقاعد خو همداسې شو چې زمونږ 15-16 کاله کار هلته په افغانستان کې وکړ، هغه دلته په هیڅ کې حسابي. مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 3 میاشتې وروسته زمونږ اوله انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي وه، هغې مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د څارنوالۍ شعبې مونږ سره بیا دعوه وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته دا اطمینان راکول کې دا چې ستاسو کیس به بیرته هغې واخلي او تاسو به قبول کړي. په همدې باندې په مونږ باندې 8 کاله تقریبا داسې تیر کړل چې مونږ د شپږ فامیل کورنۍ سره په یوه کوټه کې تقریبا 3.5 کاله اوسېدلو. نو زر قبول نه شولو متاسفانه، که ما ته چانس کم و زما میرمن ډاکټر وه، هغې ته خو دا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما 6.5 کاله په یوه آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوی امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د 2 مارکو په مقابل کې یا 1 یورو په مقابل کې، دا اصلا 3 میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رات څه نشم کولای، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله و، نو ما بیا د وطلبانه 6.5 کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته ری په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړئ، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اول په هغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکول ویل شي، دغه سه کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، ستاسو د پاره د اجازه نشته. او بیا وروسته وتوانې دلو چې 3 کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا 3 کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور د سي عاید نه لاره چې دوام ورکو.
نه زما سوال بل ځای وو، خوشو ستاسو دا هم راته ویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوي، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور د څه خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته هم وویله چې ماما که ته دلته راشي او اقلن دغه کنټرول منترول وکړي او څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه، هلته لاړم 4-5 کاله هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور د څه خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دي، که چیرته کله غم یو کومه خادی یو، خدای دې خادی ډیری کې، نور بل خاص څه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسف. د دې نه رنج جوړ او ډیر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کیږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته ووایاست، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې، هغه وخت د وټاپور کلی او وس ولسوالۍ د 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغه سې واقع شو چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سیم ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لارو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولی تخنیک ته کامیاب شوم. پولی تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا و چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا 21 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته. نو زه هم په هغې جمله کې لاړم او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماسترۍ لاسته راوړل.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروګرام اوري. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی.
د ماستری وطن ترستان شوي او په وطن کې بیا په څبخ شوي.
د ماسترۍ نو وروسته زرالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه په ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغې ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داوود شهید داوود خان زوی وایس داوود. ډیر په افتخار یې موږ ونیولو، ډیر په خوشحالۍ سره او ډیر خوشحاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی استو. شپږ 50 کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشت وه. بیا نو وروسته د ثور په 50مه نیټه باندې چې دا تحول منځ ته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، دا غي د خواهش پاسات شډیر خواهش وکړه زه د انجینری پوهنځي ته د مرستیال پر توګه ولېګل شوم. هلته مې په انجینری پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په 50 کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو او ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده، بیا د لارو او ډګرونو لوی ریاست شو، د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په 90 او 91 کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې وو. هلته را ووتل، هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته ستاش تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم، خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم. لا پولی تخنیک کوم او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخره ووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امداد کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتماً به د ژوند جالب خاطرې لري که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړئ.
هو نو د روسیې د وخت خو د محصلۍ ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته ورته زملیا چیست ویل کېدله، او د هغې ستار ستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنې د هغې د افغاني هر د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله او مشر ته ستار ستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموه فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه، بیا بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ، او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بېغوره وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بېغوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رساوه، هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغه ټول تقریبا زموږ په غاړه. او بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د آمادګۍ فاکولټه لرله، نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره وه د هغې سره کومک او په واضح د چاول وخت کې چې هغې راغلل، موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو، نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل آمادګۍ فاکولټې ته موږ ورسره کومک کوو. او دا زما لپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی، او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی، او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لرستو سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسې کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا پخپله مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی، شاید د هغې ابتکار و، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله، او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و، او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسې ته وویله چې هم د محصلۍ د دورې نه ماشالله د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه وکله چې داسې د جشن ورځې وي، زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله، مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کنړ ته، زه د په دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وخت سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه، او بیا نو دا رهبری کمیټه چې تعینېدله خدا و طلبه نه وه، دا و طلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم، او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ، بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب، هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپل شخصا نه دی لیدلی، ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې، هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه زمونږ دپاره، په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شومه، او بیرته چې رالمه د شهید داود خان دا وخت، نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، موږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي؟ هغه هم ووایست.
دسه خاص دغه نه دي شي لشي خو زما د خپل د ثور د پاسون نوروز ته خاطرات را سره شته دي اگر چې خي او بدی ډيري پکې راغلي دي خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي په وخت لري زبې دغه کومه
مهرباني مهرباني
یو خاطره دا ده چې زه کله د د د پونځینا د پونځي د ریاست نه د لارو د ګرونو لوی ریاست تلم نو ما ته هم در د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې پولیس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړه لوزه بدرقه کلم او الته زما په ماری پي کې د برخه واخیستله د زما لپاره ډیر غټ افتخار و زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ویم چې زمانه د پوهان تر سطحې وسازان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم د دوی رئیس ما واغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لاره د دوی ډیره مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پویدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار او زما په ژوند کې به دا ډیر دو نه وي بل غټ خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه هغه وخت انجینر صاحب نظر وزیرو زه چانیم بدل کړم ما خپل استفا ورکړه ځکه چې هغه وخت د کشمن ورور التمویل او مسلکی سړی نه وو او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خند راوست او ما نه غوښتل چې کارونه ورسته پاتې شي ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیرو او هم د یو ځون مشرو هغه به په میاشتو نه نو ما هغه ته ویل چې زه نور دلته کار نشم کولی ډېر اصرار یې را سره وکړ هغه جریان غټ دی خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې ماسلین منګه د تطبیقاتو د پارالیګو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو هلته چې زلاله مخده شاید دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه او ستړي مشي کولې بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاونو ما ته د خپل چوکۍ پرې خودل چې په دې باندې تکینه تر سوچ ته دلته ما ونه منل خو دا روسیه هم ایران پاتې و نو ما ته ویل چې تاسو نه ډیر دوستان دي ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکارانو خو سره دا غیم چې بیرته پولی تخنیک ته وګرځیدلو بیا هم د رویه چندان خنوه خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هیڅ کارایم د دې رئیس هم نیم دغه سي احترام زما وکړو نو دغه خاطرات ما سره شته دي
bale ډیر زیات مننه کور ودان کور ودان کور ودان
تاسو نه ډیر مننه
Sada bangro shrang shrang چالونه پلی چوخی چالونه دسرو شوندو جامونه